دی ټول مسلمانانو ته مبارکي ویلي. سپینی ماړی د ښاغلی بایدن له قوله یوه اعلامیه کې لیکلي، داسې مهال چې د کورونا او بعد خپرېدو د مخنیوي لپاره محدودیتونه لا هم شته، خو د 2019 کال وروسته د نړۍ مسلمانانو د لومړي ځل لپاره وکړای شول په سعودي عربستان کې د حج مراسم سرته ورسوي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن په لوی اختر کې د مسلمانانو لخوا قربانۍ ته اشاره کړې، وایي د خدای جل جلاله د رضا لپاره د نادارو سره د قربانۍ شریکول د نننۍ نړۍ د ستونزو سره د مبارزې کولو لپاره زموږ ګډه ژمنه ده. په اعلامیه کې زیاته شوې، ټول باید له دې فرصت ګټه واخلو او د سولې لپاره کار کولو او د غریبو خیال ساتلو لپاره خپل ژمنې تازه کړو او د ټولو خلکو لپاره د ښه فرصت او غوره ژوند غوښتنه وکړو. طالب چارواکي دا کوي چې د اختر په لومړۍ ورځ په ټول افغانستان کې کومه امنیتي پیښانه ده شوې. د طالبانو یو ویان بلال کریمی په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، طلوع اختر لومړۍ ورځ په ټول هیواد کې آرامتي رښوي او تر اوسه د کومې امنیتي پیښې راپور نه لري. په همدې حال کې د کابل لپاره د طالبانو امنیه قومندان وایي د دې ښار اوسیدونکي دي د لوی اختر درې ورځې د ناامنیو له ډار پرته ولمانځي. ولی جان حمزه په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون د طالبانو تر ولکې لاندې بختر اژان خپور کړی، ویلي
دا پیغام دی چې ښه په خوشحالي باندې دا د اختر ورځې ولمانځي، هیڅ مشکل بنه یې.
نن د افغانستان په ګډون د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې دوی اختر دویمه ورځ ده. د افغانستان لپاره د یونیسف استازی وایي د بامیان یا کولنګ ولسوالۍ ته بي ځایه شوي خلک پر خرو ور روان دي. محمد ایوبی تیره شپه په خپل ټویټر لیکلي، دغو بي ځایه شویو کسانو ته چې ماشومان هم پکې شامل دي، د دوی ډلې پر غرونو تر څلور ساعته پلي مزل وروسته ځانونه رسوي. ملګرو ملتونو ویلي چې د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د نښتو له امله 20,000 کسان بېلابېلو سیمو ته بي ځایه شوي. ښاغلی ایویا لیکلي، یونیسف هلته هم د ښځو او ماشومانو په خاطر حضور لري او هیڅکله به دوی خپلې چارې ونه دروي. پاکستانی چارواکو پرون شنبه ویلی په دې هیواد کې د سختو اورښتونو او سیلابونو له امله په لسګونه کسان مړه او په سلګونه نور بې کوره شوي دي. د بلوچستان ایالت د استراري چارو سلاکار ضیا الله لنګو ویلي، په دې سیلابونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 50 تنه مړه شوي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا ایالت د اعلامیې له مخې په دې ایالت کې د سختو اورښتونو له کبله 2 کسان د یو کور د چت د پرېوتو په پیښه کې مړه او 4 نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې هم وروستیو کې اورښتونو او سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. او د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد پرون شنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ په حلب ښار کې ولمانځله. دا لکه چې په 2014 میلادي کال کې د سوریې پوځانو د روسیې او متحده ځواکونو په مرسته دا ښار ونیو. لومړی وار دی چې د سوریې جمهور رئیس شمالي ښار حلب ته سفر کوي. د سوریې دولتي خبري اژانس سانا په خبره اصل د نور علي رتبه دولتي چارواکو سره یو ځای د اختر لمونځ په ابن عباس جماعت کې وکړ. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد په خپل وینا کې وویل، هلته یو برېښنا کوټ پرانیست چې 200 میگاواټ برېښنا تولیدولی شي. دا ښار په 2012 میلادي کال کې د سوریې تر کورنۍ جګړې مخکې 1000 میگاواټ برېښنا تولیدوله. تاسو آزادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې دا مطالب اوریدل شي. په افغانستان کې بیوزلي او بیکاری د خلکو اختر پیکا کړی دی.
په افغانستان کې فعلاً اختر سږ کال ډیر کم رنګ سوی دی، ځکه چې خلک د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
ټولنیزو رسنیو کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو کمپاین او د ښوونځیو د بندو دروازو پرانیستو ته د نجونو هیلي.
کېدای سي د دغه کمپاین سره طالبان وکولای شي چې د نجونو مکاتب بیا پیل کړي.
د روسیې او چین نږدېتوب ته د امریکا اندېښنه او له اوکراین سره د امریکا لخوا د مرستو نوی اعلان.
We'll continue to provide humanitarian assistance.
موږ د اوکراین خلکو ته د بشري مرستو رسولو ته دوام ورکوو. نن کولای شم اعلان وکړم چې د امریکا متحده ایالاتونه به شاوخوا 380 میلیون ډالر اضافي مرسته هم وکړي.
او که تر اخره را سره پاتې شوی دا به هم واوري چې اروپا کې د 2024 کال له جولای وروسته په موټرو کې د سرعت ضد زیرک سیستم لګول جبري کیږي. نن د افغانستان د څنګ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر دویمه ورځ ده. خو بېوزلۍ، بېکاري او د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو پورته کېدو د خلکو په خبره د اختر پیکه کړی دی. په افغانستان کې ګڼو کسانو ویلي د ګرانیو له امله نه دي توانېدلي قرباني یا ذبحه وکړي.
د افغانستان په ګډون د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې پرون د لوی اختر لومړۍ ورځ وه چې خلکو پکې قرباني یا اخترای هم وکړ. له کینیا رانیولې تر روسیه او مصر پورې مسلمانانو اوږه پر اوږه د لوی اختر لمونځ وکړ او دعا یې وکړه. د اسوشیټیډ پریس اژانس په حواله سږنی اختر په زیاتو هیوادونو کې د دې لپاره کمرنګه و چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د خوراکي او نورو موادو بیې لوړې سوي دي. د لوی کندهار ولسي بنسټ مشر بصیر عطا چې له ولسي کړیو سره په ارتباط کې دی وایي سږنی اختر په افغانستان کې ځکه کمرنګه و چې ګڼو کسانو اقتصادي ستونزې درلودې.
دراتیازر کسانو د موسساتو او دروشتو وزارتونو او انجوګانو له طریقه څخه معاش ترلاسه کوي چې د دې طریقه څخه دغه 40 میلیونه انسانانو یا افرادو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول سره مالی منابع او پیسې تللې نفقه برابرېدل. متاسفانه د هغه حکومت په سکوت سره هغه ټولې مالی منابع پر افغانستان باندې قطه سوي چې دغه یوازینی عمده لامل دی چې په افغانستان کې پیلن اختر سږ کال ډېر کمرنګه سوی دی ځکه چې خلک د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې مسلمانانو ویلي چې د څارویو د رانیولو وسې نه درلود ځکه نو ځینې ونتوانېدل چې قرباني وکړي. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه بې وزلي وزګارتیا او نورې ستونزې پراخې سوي دي. د غنمو غوښو او نورو ضروري موادو بیې هم څو برابره لوړې سوي دي چې زیات کسان یې د رانیولو وس نه لري. د څارویو یو پلورونکي محمد قاسم اسوشیټیډ پریس اژانس ته ویلي تېر کال یې له 40 تر 50 پورې څاروي د لوی اختر په ورځو کې خرڅ کړي وو خو سا کال یې یوازې 2 بزې پلورلې دي. د لیبیا د پلازمینې ترابلس وضعیت هم تر افغانستان بهتره نه دی ځکه اوسیدونکي د کرونا تر 2 کلنې وبا او له تاوتریخوالي ډکو شخړو وروسته سا کال اختر داسې مهال لمانځي چې د یو پسه بیا $2000 ته رسیږي. سعودي عربستان سا کال د حج پر مهال د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو لړ محدودیتونه لګولي دي چې د حج کوونکو شمیر کم سوی او روان کسان اړ و چې د کرونا ضد واکسینې کړی وي. د اسوشیټیډ پریس اژانس د راپور له مخې بیا هم د حج د سا کال مراسم عادي حالت ته راګرځېدلي چې په سپېسلو ځایونو کې د زیارت کوونکو ګڼه ګوڼه ښکارېدله او په زیاتو ساحو کې خلکو ماسکونه هم نه دي کارولي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زنین جون زده کوونکي پر ټولنیزو شبکو د نجونو د تعلیم په ملاتړ د پیل شوې تازه کمپاین پایلې ته خوشبيني ښایي. دوی وایي هیله مني دي چې دا ډول مدني کمپاینونه د طالبانو چارواکي د تاډ کړي چې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. د نجونو ښوونځي پرانیزي د هغه هشټګ نوم دی چې له تېرې جمعې په زرګونو کسانو په ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو کې لاس په لاس کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
له تېرې جمعې په ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو کې د نجونو ښوونځي پرانیزي په نوم د هشټګ په کارولو سره په زرګونو کسانو د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه کړې ده. په دغه کمپاین کې د خبریالانو، مدني فعالانو، ورزشکارانو او ښوونکو په ګډون بېلابېلو شخصیتونو برخه اخیستې ده. د کندهار یوې زده کوونکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي هیله وښوده چې دغه ډول کمپاینونه ښایي بالاخره طالبان اړ کړي چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو پرانیستو ته غاړه کېږدي.
د نجونو د زده کړو لپاره کمپاین چې پیل شوی دی دته موږ ډېر خوشبینه یو ځکه چې کېدای سي په دغه کمپاین سره طالبان وکولای سي چې د نجونو مکاتب بیا پیل کړي که څه هم بهرني فشارونه په دې باندې ډېر زیات وارد سوي دي. یو موږ خپل دا نه کوچ په دې باندې فشار راول بلکې فقط په ټولنیزو رسنیو باندې موږ دغه کمپاین مخته وړو تر څو د نجونو مکاتب پیل.
ځینو نورو زده کوونکو نجونو هم چې ښوونځي ته د تګ لپاره شیبې شماري د تازه پیل شوي کمپاین هرکلی کړی خو له ډاره له رسنیو سره خبرې نه کوي. نن یک شنبه 296 ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو ځینو مشرانو ویلي دوی د نجونو د تعلیم مخالف نه دي خو یوازې غواړي نجونو ته مناسب اسلامي ماحول برابر کړي. د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د نجونو د ټولو ښوونځیو د پرانیستلو په اړه زموږ د پوښتنې په ځواب کې لیکلي نوې معلومات نه لرو.
2 نوې ورځې وشوې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي. دلیل یې څه شی کېدای شي؟ یوازې دوی دومره ویلي چې غواړي چاپیریال برابر کړي. همدا اوس ماهر مومن د هدیا فاونډیشن بنسټګر او د بشر د حقونو د څار د ادارې د کمیټې غړی راسره پر ټلیفون وصل دی. مومن صاحب ښه راغلاست. که زه پوښتنه مو سره یو ځای وکړم چې له ټولو اندېښنو سره سره چې په افغانستان کې دننه مطرح کیږي او په نړیواله کچه مطرح کیږي طالبان ولې توجه نه کوي دې موضوع ته؟
من زهیر مال سے بچیزم دعوت کرما تاسو او استاد اوریدون کو تاول درله دکومه سلام وړاندې کوم اختر مبارکی ورته وایم. دلته خبره ده چې بدبختانه زما په ان باندې طالبانو دغه لیسې د نجونو د زده کوونکو تعلیم مسله شده سیاسي سکیپ ګوټ یې ترنه جوړ کړی دی. هغه په دې معنی چې غواړي د غرب سره په دې باندې امتیازات ترلاسه کړي. نو ځکه بدبختانه دغه په افغانستان کې تقریبا د 1.5 میلیون نه تر 2 میلیون پورې نجونې چې د شپږم نه تر 12 ټولګي زده کوونکي دي هغه د تعلیم د حق نه محرومې کړي دي. زمونږ هغه طالبانو دا دی چې دغو نجونو اسلامی او بشری حق ورکی او دی پریگ دی چخپل تعلیم مو کی زکر شی پا تولنه که امداغ افغانان بتا دکتران و انجینران و او نور و خرط ضرورت لری چه افغانستان پر مخ بوزی.
مومن سب طالبان دای دا که چی دوی افغانانو تا طول حقونه ورکری دی اغا کمدنی حقونه دی او که لاغی ورها خوانور، اما فکر کوي چې د نجونو د خونزیو دروازه بندول دا دو دوی دو حقونو ورکړه که پر حقونو یې تیره دی؟
دا خو واضح خبره ده چې د نجونو هغه اسلامي او بشري حق په دغه ځای کې طالبان د شپږم نه تر 12 ټولګي جنکیانو ته نه ورکوي. او مشکل بیا دا جوړیږي چې په آینده کې 4-5 کاله وروسته چې بیا هغلته اړینه وي چې نجونې د نورو افغان ښځو تداوي وکړي یا په دولت کې کار وکړي یا په نورو بخشونو کې کار وکړي، په تجارت او په نورو بخشونو کې. دغه نجونې که د مکاتب نه فارغ نشي نو دوی بیا پوهنتون ته هم نشي تلی او د پوهنتون هغه کچه هم راکمیږي. او په ټوله په افغانستان کې چې ښځې د جامعې نیمه ټولنه تشکیلوي هغه چې ده بیا په افغانستان کې نشي کولی هغه خپل حق ولري او په عین حال کې خپل رول ادا کړي د افغانستان په پرمختګ او په بیا بهادونه کې.
هغه دلایل چې دوی وړاندې کوي، یو محیط دی چې محیط برابر نه دی، او دویم دا دی چې دوی غواړي یوه طرحه جوړه کړي. په طرحه کې بیا بیرته هم دغه د محیط مسله او ترخوای بیا د ښځینه ښوونکو ګمارنه ده. فکر کوئ دا منطقي دلایل دي؟
غیر منطقي په دې دي دغه دلایل. دوی چې دا تقریبا 300 ورځې کېږي چې دغه حالت روان دی. دوی په دغه 300 ورځو کې دغه طرحه تر اوسه پورې جوړه نه کړای شوه. نن دوی په افغانستان کې هغه غټ نور مسائل چې دی هغه به څنګه حل کوي؟ دا یوه خبره. بله خبره دا ده چې دغه ځکه منطقي نه ده چې دوی د پوهنتونونو نجونو ته اجازه ورکوي چې هغوی درس وایي او د ابتدایي مکاتبو نجونو ته اجازه ورکوي چې درس وایي، مګر په دغه لیسو شاګردانو کې دوی مشکل لري. نو دغه دلیل چې دوی وړاندې کوي چې موږ دوی ته چاپېریال آماده کوو، اسلامي چاپېریال آماده کوو یا موږ نور هغه کوو، دغه چې دوی دا غیر منطقي وي.
مومن صاحب، تاسو د هدیا په نامه باندې یو فاونډیشن لرئ چې هغه بیا د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې یا هغه سیمو کې چې ډېر ورته لاسرسی نشته نجونو او هلکانو ته ګرځنده کتابتونونه یا د ګرځنده کتابتون له لارې یو زمینه یې برابره کړې چې دوی ته کتابونه ویشي. هلته به حتما هغوی تاسو سره د زړه خبرې کړي. د دوی د زړه خبرې څه دي؟
د دوی د زړه خبرې دا دي چې افغان نجونې غواړي اسلامي او عصري زده کړې وکړي. دوی د دغه حاکم نظام نه توقع دا ده چې دوی پریږدي هغه خپل حق ته چې اسلامي او شرعي او بشري حق دی، چې دوی هغه په ټولنه کې خپله سالمه ونډه واخلي او بیرته مکاتبو ته لاړ شي او وکولای شي چې خپل ژوند پر دغه تعلیم باندې نور هم بهتره او ښه تره کړي.
زما وروستۍ پوښتنه، تاسې د بشري حقونو د څار ادارې د کمیټې غړي هم یاستئ، ولې دغه د بشري حقونو د ملاتړي بنسټونه داسې یو لازم فشار نشي واردولی چې هغه پایله ورکړي؟
فشارونه خو د غربي نړۍ د بشر د حقونو د څار د ادارې او د نورو ادارو په طالبانو باندې شته دي. دوی خپل غږ پورته کړی دی، مګر زما په شخصي اند باندې باید طالبان بدون د دې چې دغه فشارونو خبر په نظر کې ونیسي، دوی باید خپله دغه هڅه وکړي. دغسې یو کار کولو لپاره دوی ضرورت نه لري بهرني فشارونو ته. دا باید دوی خپله دغه زمینه مساعده کړي چې دغه نجونې چې دي په افغانستان کې د تعلیم حق ولري. په ټوله نړۍ کې دغه شی چې دا طالبان کوي د دې څاره نشته دی. نو د څه نشي کېدلای چې افغانستان د دغه 215 مملکتونو یا څو مملکتونو چې دغه کې یو داسې یو مملکت اوسېږي چې د نور نړۍ سره هم قدم ونه اوسېږي. نو زما په نظر باندې باید د طالبانو داخل نه دغه کار وشي او دوی باید دغه کار ته چې د نجونو د تعلیم حق دی دغه زمینه مساعده کړي. بارنی فشارونه به وی یا به نه وي مګر دا زما په نظر باندې طالبان خپل کار دی چې دغه کار وکړي. دا په دې کې هېڅ اسلامي او شرعي مشکل هم نشته. دغه محیط چې دوی غواړي جوړ کړي دا په 300 ورځو کې دوی کولای شي چې جوړ کړي. نو زما شخصا امید او خواهش دا ده چې دوی نه پریږدي چې تعلیم وکړي او پرمختګ وکړي.
د هدیه فاونډیشن بنسټګر او د بشر د حقونو د څار د ادارې د کمیټې غړی ماهر مومند وو چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه یې را سره خبرې کولې.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ زره خال کې
د زیانګالو شخ
مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر لمبی ازادي راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې
ګاوه ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یو غیر دولتي بنسټ چې له نورو اشخاصو او سازمانونو بس پنه ټولوي د وژل شوي او معلول شوي او سرتیرو کورنیو ته رسوي. دا بنسټ وایي د ژمي پر مهال زر مستحقو کورنیو ته بشري مرستې رسولي او په پام کې لري نورو سلګونو کورنیو ته هم د بشري مرستو بستې ورکړي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته شاوخوا 3.5 لک افغان پوځیان له خپلو دندو ګوښه شول او معاشونه یې نه ورکول کیږي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسې یو بنسټګر وایي دوی توانېدلي د وژل سویو او معلولو سویو سرتیرو له سلګونو کورنیو سره د بشري مرستو لومړی پړاو بشپړ کړي. محمد سلیم وردګ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل ادارې په پام کې لري تر لوی اختر وروسته د نورو بشري مرستو اقدام هم وکړي.
مونږه بعد دینه چې د بشري نورین پر افغانستان باندې روان ده مونږ خپل هلو جلو ته دوام ورکړی دی او ان شاء الله که د خدای رضا وه په دې نږدې وختونو کې په اختر نه پس زمونږ یو بل بشری کڅوړه چې د هماغه با احساسه او وطن پالو افغانانو چې در په خارج کې ژوند کوي د غوی په مرسته باندې مونږ یو بل بشری کڅوړه آماده کړې ده. ډیر ژر به ان شاء الله هغه هم شروع شي چې تقریبا تر 600 کورنۍ پورې هغه هم رسیدي دي.
د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسې بنسټګر محمد سلیم وردک وایي په افغانستان کې د دوی مؤسسې د 2021 لدې کال په اپریل میاشت کې رسمي جواز ترلاسه کړ چې د همغه کال د اګست میاشتې له سیاسي تحولاتو وروسته هم فعالیت لري. ښاغلی وردک زیاتوي هر سرتیری باید له هر ډول سیاسي تنظیمي او نورو خپلمنځي رقابتونو لري وساتل سي ځکه د ده په خبره هر سرتیری د افغانستان د اوسنۍ جغرافیې د ساتنې لپاره لوړه کړې ده. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته شاوخوا 3.5 لک افغان پوځیان له دندو وشړل سول او معاشونه نه ورکول کیږي. دوی له ډول ډول اقتصادي ستونزو کړیږي. د کورنیو چارو وزارت د پولیسو یو پخوانی افسر چې په امنیتي دلایلو یې نوم نه اخلو وایي چې یو کال کېږي پر کور ده چې زیاتې اقتصادي ستونزې لري.
هر څه ته اړتیا لرو. د کور له کرایې نیولې تر خوړو کالیو د برق بلونه د ماشومانو لګښتونه او نور شیان. درې واړه ماشومان لرم. دوه د پلار ماشومان هم راپاتې دي. مور خویندې هم پر کور دي چې کار نه لرو. تاسو خپله پوهېږئ چې ګراني ده.
د طالبانو له عمومي عفوې سره سره له ځینو ولایتونو د دغو پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو له درکۍ او حتی په مرموز ډول د وژل کېدو راپورونه ورکول کېږي. د طالبانو د شهیدانو او معلولانو چارو وزارت تېره سه شنبه ویلي وو په پام کې لري د تېر حکومت د شهیدانو او معلولانو په ګډون دغې ټولې طبقې ته د تېرو 6 میاشتې امتیازونه ورکړي خو د تېر حکومت په نسبت د شهیدانو او معلولانو امتیازات کم سوي دي. د وژل سویو او معلولو سویو سرتیرو کورنیو مخکې هم شکایت کوي چې د هغه وخت حکومتونو هم لازم پام نه دی ورته کړی.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له روسیې سره د چین پر نږدې والی اندېښنه ښایي وایي پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه بېطرفه پاتې کېدل سخت کار دی. بلخوا د برېټانیا د دفاع وزارت هم پرون وویل چې د اوکراین د 10,000 سرتیرو لومړۍ ډله چې په روانو میاشتو کې به وروزل شي د هېواد ته رسېدلې. پر اوکراین د روسیې غیر موجي یرغل د فبروري میاشتې پر 24 پیل شو چې لا هم دوام لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر له روسیې سره د چین پر نږدېوالي اندېښنه وښوده. انټونی بلینکن د انډونیزیا په بالی ښار کې د جیشل یا د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په څنډه کې له خپل چینایي سیال وانګ یي سره په کتنه کې وویل هغه څه چې له پیکینګ اوري دا دی چې ادعا کوي بېطرفه دی. د بلینکن په خبره پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه بېطرفي ډېر سخت کار دی، خو واشنگتن به د ده په وینا په اوکراین کې خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي.
موږ د اوکراین خلکو ته د بشري مرستو رسولو ته دوام ورکوو. نن کولی شم اعلان وکړم چې د امریکا متحده ایالاتونه به شاوخوا 380 میلیون ډالر اضافي مرسته هم وکړي چې په هغو کې غذایي توکي، د څښاک پاکې اوبه، نقد مرستې، بیړنۍ روغتیایي څارنې، سرپناه او د بشري سازمانونو ترمنځ د چارو همغږي شامله ده چې ډیری دغه سازمانونه به په سیمه کې حیاتي کارونه وکړي.
د بلینکن په خبره د اوکراین پر خلاف د روسیې جګړه یو څرګند یرغل و چې نه یوازې په اوکراین کې د خلکو ژوند ته یو څرګند ازمایښت ګڼل کیږي، بلکې د نړیوال نظم لپاره هم په یوه ازموینه بدله سوې ده. د بریتانیا دفاع وزارت هم پرون شنبه وویل چې د اوکراین د 10,000 سرتیرو له ډلې لومړی جوپه بریتانیا ته ورسېده او خپل تمرینونه یې پیل کړل. دغه سرتیری به پر روانو میاشتو کې په بریتانیا کې پوځي تمرینونه بشپړ کړي. د بریتانیا تر 1,000 زیات پوځي پرسونل به دوی ته پوځي روزنه ورکوي. بلخوا د اوکراین د لوی څارنوالۍ مطبوعاتي دفتر راپور ورکړی چې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل له پیل سره په ټوله کې 340 ماشومان هم وژل سوي او تر 640 زیات نور ټپیان سوي دي.
د خوست یو شمیر اوسیدونکو د لوی اختر لمونځ د ادا کولو پر مهال لشتمن وغوښتل چې د تیرو جګړو د قربانیانو له کورنیو او بېوزلو سره مرستې وکړي. دوی وایي په مخکنیو کلونو کې د اختر پر مهال امنیتي ګواښونه و، خو څه کال هیله مند دي چې د خوښي په ارامه فضا کې ولمانځي. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
د شنبه په ورځ د خوست اوسیدونکو د لوی اختر د لمونځونو د ادا کولو پر مهال لشتمنو خلکو وغوښتل چې د تیرو جګړو له کونډو، یتیمانو او نورو بېوسه خلکو سره مرستې وکړي او په خپلو کې کرکې، دښمنۍ او بدمینۍ دې ختمې کړي. دوی په دې هم خوشحالي څرګندوله چې سږنی اختر له هر ډول امنیتي ګواښونو پرته په آرامۍ او خوشحالۍ سره لمانځي او هر ځای د اختر مبارکۍ لپاره تللی شي. د خوست اوسیدونکي شاهد الله شاهد آزادۍ راډیو ته وویل د افغانستان د خلکو لویه برخه بېوسه ده او د خپلو شتمنو خلکو مرستې ته اړتیا لري.
هغو کسانو چې دوی قربانۍ کړې دي، دوی باید زموږ افغان ولس چې 90% د فقر غربت سره مخ دي، د دوی سره باید همکاري وکړي. نه یوازې په مالي برخه کې، باید دوی سره په نورو برخو کې همکاري وکړي، لکه د غوښو ورکړه. په عموم کې مې له هیوادوالو غوښتنه دا ده چې دوی باید په خپلو کې مینه محبت وکړي، دوی ترمنځ کینه، بوز، هغه څه چې دوی ترمنځ دښمنۍ دي هغه باید ختم کړي.
د خصوصیدونکو د نورو کلون سره د سګنی اختر توپیر په دې کې بولی چې خلکو سره امنیتي ویره نشته او هر ځای په ډاډه زړه د اختر لمانځنه کوي. د خوست یو بل اوسیدونکو محمد اسماعیل زیار په وینا تیر اخترونو کې ډاډمنه سوله نه و.
وزینې توپیر زده د تیر اخترونو سره هم دا دی چې په نورو اخترونو کې به لکه څنګه چې شاید باید وي همداسې سوله آرامي نه وه. دا ځل اختر کې چې د سوله آرامي په کامله معنا شتون لري، نو له همدې امله خلک هم خوشاله دي چې په ډاډه زړه لوی اختر کوم مراسم شدي دغلمانځي.
د خوست یو بل اوسیدونکي نصیب الله دانشول په خوای نه شوی کولای چې په اخترونو کې د نامنیو او نورو ګواښونو د لاسه نور ولایتونو او لرې سیمو ته ولاړ شي، خو اوس وخت کې ورته هر ځای د تګ او راتګ اسانتیا رامنځته شوې ده.
په لومړي سر کې ټولو افغانانو وروڼو ته د لوی اختر مبارکي وړاندې کوم او په دې هیله یم چې دغه اختر به د سولې ورورولۍ اختر وګرځي. موږ هم غواړو د قربانۍ وروسته چکر ته ولاړ شو، تفریحي ځایونو ته لاړ شو. پخوا موږ په یوازې مرکز کې ګرځېدو، ځکه د امنیت ستونزه وه. اوس الحمدلله کولی شو نورو ولایتونو ته، ولسوالیو ته لاړ شو، میلې وکړو، له خپلو ملګرو یارانو سره ساتیری وو.
د جولای په نهمه په افغانستان، د پاکستان په ځینو پښتون میشتو سیمو، سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو او یو شمېر نور اسلامي هیوادونو کې لوی اختر ولمانځل شو، خو په پاکستان کې به د جولای په لسمه د لوی اختر لومړۍ ورځ وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اروپا کې د 2024 کال جولای وروسته په موټرو کې د سرعت ضد زیرک سیستم لګول جبري کیږي. اروپایي کمیسیون دا پریکړه د خلکو د خوندیتوب لپاره کړې ده. عصمت څاروان یې په اړه راپور لري.
تر 2024 پورې هر نوی موټر چې په اروپایي اتحادیه کې پلورل کیږي باید د ISA په نوم په سرعت ضد زیرک ټکنالوژي سمبال وي. په اروپایي اتحادیه کې د عمومي خوندیتوب د مقرراتو پر اساس د دې اتحادیه په ټولو غړو هیوادونو کې د موټرو د ټولو ماډلونو لپاره دا شرط ایښودل شوی چې باید د ISA سیستم ولري. د دې پریکړې له مخې د 2024 له جولای څخه هر موټر چې په اروپایي اتحادیه کې پلورل کیږي باید د سرعت ضد سیستم ولري. تمه کیږي چې دا سیستم به په سړکونو کې ترافیکي پیښې او مرجوبلې کمې کړي. د اروپا کمیسیون په یو اعلامیه کې ویلي موټر جوړونکي اوس فرصت لري چې د ISA له پوتنشل څخه د لارو د خوندیتوب لپاره کار واخلي. دا سیستم د موټر د سرعت د کنټرولولو لپاره په لویو لارو کې له ایښودل شویو کمرو او د جی پی ایس له معلوماتو کار اخلي. د اروپایي اتحادیې له اټکلونو سره سم د ISA جبري کېده به په لویو لارو کې د ترافیکي پیښو له کبله تلفات له 6 تر 15 سلنې پورې کم کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
او ناسا د کهکشان حیرانوونکي تصویرونه خپاره کړي دي. دا تصویرونه د جیمز ویب ټلسکوپ په وسیله اخیستل شوی. خدای چې څه ډول ښکاری لیسمت ساروانی جزئیات واوري.
ناسا د جیمز ویب ټلسکوپ له لوري د کهکشان اخیستل شوی تصویر وشود. په دې حیرانوونکي تصویر کې ځلانده ستوري او زرګونه لری کهکشانونه په رنګ ډول لیدل کیږي. دا تصویر د 2.5 ساعتونو فعالیت نتیجه ده او د عالم د شورو یو تر ټولو مهم عکس دی چې تر اوسه پورې اخیستل شوی دی. جیمز ویب ټلسکوپ دا مهال د ساینس پوهانو په وینا د ځمکې له مدار څخه 1.5 میلیون کیلومتره لرې څرخي. دا ټلسکوپ چې د انجینرانو یو فوق العاده نوښت بلل کیږي 6 زلې اتلس هنداري لري. د ناسا د جیمز ویب د پروژې یو څیړونکی جین ریکبی وای دا ټلسکوپ د 2021 د دسمبر په میاشت کې له جنوبی امریکا څخه فضا ته واستول شو. دا ټلسکوپ چې 10 میلیارد ډالر لګښت پرې راغلی د تیر کال د دسمبر په میاشت کې فضا ته واستول شو. دا ټلسکوپ د دې وړتیا هم لري چې د ناسا په وینا د هغو ستوریو د نور موجونه تشخیص کړي چې په لومړیو کې لیدل کېدل خو اوس پناه شوي دي. جیمز ویب ټلسکوپ د اتموسفیرونو شمسی نظام له دغه نظام څخه به هر ستورو چې د نورو ستورو په مدار کې څرخي او نورو سیارو په اړه پلټنې کوي او زموږ له اتموسفیر سره د ورتوالي په اړه معلومات راټولوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت څخه کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
څنګه ښه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړې دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبه
او کچېره میدان او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میدان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
مننه چې راسره یاست او ازادي راډیو اوریز موږ د دې خبرونو او موضوعاتو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم لوستلی شي. ازادي راډیو .com زموږ آدرس دی. تر خوې د دې موضوعاتو ځنې مطالب زموږ پر ټولنیز رسنیو هم خبره شوې دي. هلته هم کولای شي د دې موضوعاتو لنډیز اوري خو د تفصیل لپاره یې بیا لیکونه کولای شي ویب سایټ ته ولاړ شي وي ګوري دا زموږ خبرونې. البته د دې موضوعاتو تفصیل هدف مې دی هغه په پښتو او دری ژبو د ویب سایټ کې خبره شوې دي. وخت په افغانستان کې نږدې 8:30 کېدونکې دي. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د لوی اختر په مناسبت د نړۍ ټول